روش جدید مکالمه با ویدیوی ثبت شده. ربات های پیشرفته که مغز آنها در کلاود است. طراحی های جدید برای موتورهای آینده و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، با کاروان خوش آمدید. من داود صدیقی هستم. در ابتدا سال نو به همه شما تبریک میگم و آرزو دارم که سال خوب و خوشی را پیش رو داشته باشه. شرکت های گوگل، آمازون و اپل از تمرکز روی تکنولوژی که زمینه همکاری فردی و مجازی را ممکن میسازه مفاد زیادی به دست آوردند. حالا یک اپلیکیشن جدید به کاربران اجازه میدهد تا با یک ویدیوی ثبت شده یک شخص حقیقی مکالمه کنند. این تکنولوژی چگونه کار میکند و چی نیازی به آن وجود دارد؟ برای جواب به این پرسش ها گزارش را مشاهده میکنید.
تصور کنید شما گوشی تلفن را برمی‌دارید و با یکی از بستگان و یا شخص سرشناس که سالها پیش فوت کرده است رو در رو به طور مجازی مکالمه می‌کنید. امروز تکنولوژی این زمینه را مساعد ساخته است.
می‌خواهم نواده ها و نسل های بعدی یک شخص که امروز زندگی می‌کنند بتوانند وی را از یک طریق کاملا متفاوت و غیر معمول بشناسند.
اپلیکیشنی که توسط شرکت ستوری فایل ساخته شده به زودی به دسترس مشتریان قرار خواهد گرفت تا در رابطه با زندگی خود به شمار از پرسش ها جواب دهند و آن را برای نسل های آینده ثبت و حفظ کنند. هر فرد که به این اکاونت دسترسی داشته باشد می تواند به نحوه با شخصی که این جواب ها را ثبت کرده مکالمه کند.
شخصی که 100% در زندگی به او اعتماد دارم شوهرم است.
جواب‌های ثبت شده یک شخص را میتوان به دسترس همه قرار داد تا هر کسی بتواند با او مکالمه داشته باشد. روش دیگر که در آینده میتوان از این طرح استفاده کرد این است که شما میتوانید در رابطه با مسلک خود جواب‌های را ثبت کنید و در حساب رسانه‌های اجتماعی خود نشر کنید.
رنگ مورد علاقه شما کدام است؟
تا کارفرمایان و دوستانتان با شما مکالمه کنند و شما را بهتر بشناسند. شرکت ستوری فایل در نظر دارد تا قصه های زندگی افراد سرشناس مانند فضانوردان، اشخاص نامدار و رؤسای جمهوری پیشین را با کیفیت عالی ثبت کند.
رنگ مورد علاقه من آبی است.
ثبت قصه های زندگی با استفاده از گوشی ها و کمره ها کمک می کند تا امروز را با روش خاص با گذشته وصل کند.
دی هسپانیه دی بارسلونا پا خرک دی موبایل ورد کانگرس پنامه دی تکنالوژی پا نریوال نندرتون که دی کلاود ماینز پنامه یا شرکت داسی روبات و خوده چی مغزه دی روبات دی سر پر زای دی کلاود پی سیستم که ساتل کیگی. دی دکه شرکت چرواکی وی پا دی کار سره روبات پا چکاکی سره شاینز دکوی او خه عمل کولشی. پا دیره دا ریپورتو گوری.
د XR1 روبوت د موبایل د ورلد کانګرس په نندارتون کې ملمنو ته قهوه جوړوي. دغه انسان ډول روبوت د کلاود ماینز په نامه یو جوړښت لاري چې د مصنوعي ذکاوت او د انساني چلوونکو له ترکیب څخه جوړ دی کنټرولېږي. جوړونکي شرکت وایي په کلاود باندې ډیر زیرک روبوتونه جوړولی شو.
که چیرې موږ په کلاود روبوت جوړ کړو نو کولی شو د انسان د هوښیارۍ کچې ته یې ډیر نږدې زیرک جوړ کړو.
د کلاود ماینز شرکت وایي د XR1 روبوت چې دلته پستانه کې تار چوي لومړنی انسان ډول روبوت دی چې د کلاود محاسبه په قوت کار کوي. دوی زیاتوي په کار ده چې د انسان ډول روبوتونو حافظه د کلاود په سیستم کې وساتل شي چې یو کوچنی روبوت د اندازې د محدودیتونو مخه ونیول شي.
د کلاود له مغزو څخه زموږ هدف د هارکس په نامه د داسې یو سیستم جوړول دي چې د انسان ذکاوت مصنوعي ذکاوت تقویه کړي. دغه سیستم یا مغزه د انکشاف په حال کې مغزه دي او له وسیلو او روباتونو سره مرسته کوي چې نور هم ځیرک شي.
د کلاو ماینز شرکت وایي د ایکس آر 1 روبوت د خدمتګار هر کلی کوونکی او حتی د پوخه عمر لرونکو د پالونکو او ساتونکو په توګه کاریدلی شي. کاروبار د لارښوونو په تعقیب کې پاتې راشي نو کنټرول د کلاود روبوت انساني روزونکو ته انتقالیږي او په سیستم کې د موجودو ټولو روبوتونو د انساني روزونکو له روزنې څخه ګټه اخلي.
So everything it does is recording the cloud.
هر کار چې کوي په کلاود کې ثبتېږي او له ثبت شویو اطلاعاتو څخه د الگوریتم د روزنې لپاره کار اخیستل کېدای شي چې الگوریتم نور هم ښه شي. فرض کړئ تاسو 1,000,000 روباتون لري چې ټول په یو وخت کې کار کوي. که یو روبات کوم شی زده کړي، پاتې نور روباتونه یې هم په عین وخت کې زده کوي.
د کلاود ماین شرکت وایي د دوی هدف تر 2025 کال پورې د داسې انسان ډول روباتونو جوړول دي چې په کورونو کې به ورڅخه ګټه اخیستل کیږي او ارزان بوي. احسان لاریو زای امریکا غک.
په کویت کې ډیرو ادارو تجارتونو خپل تولیداتو ته د ښه بازار موندنې په خاطر د موبایل ټلیفونونو له اپلیکیشن څخه ګټه اخیستنی ته مخه کړې ده، ځکه ډیر ځوانان اوس وړي د هغو وظیفو پر ځای چې تر ډیره د تیلو په عاید باندې متکیدی ځانته بدیلې وظیفې پیدا کړې. اوسمهال د دغه هیواد ډیر خلک په دولتي سکتور کې په دندو بوخت دي. نو تفصیل ریپورت.
په کویت کې ډیر مشتریان اوس تقریبا د ژوند په هرې برخه کې د موبایل ټلیفون له اپلیکیشنونو کار اخلي. دوی د ټکسي راغښتلو، د خوراکي توکو، حتی د قهوې راغښتلو لپاره هم دغه اپلیکیشنونه کاروي. دغه کار ځوانان هڅوي چې د ټکنالوژي کوچني شرکتونه جوړ کړي. په دغه هیواد کې ډیر خلک د تیلو پاید او دولتي دندو باندې گزاره کوي، خو یو شمیر ځوانانو د خپل تجارتونو د شروع کولو خطر په ځان منلې، په خاص توګه د ټکنالوژي په صنعت پورې تړلو برخو کې. علي ابراهيم په بهر کې د زکړو پر مهال قهوې سره پیدا شوې علاقه خپل هیواد ته لزان سره راوړي. هغه په دولتي سکتور کې د دند اخیستو پر ځای په آنلاین باندې د قهوې د فرمایش ورکولو یا راغښتلو لپاره یو اپلیکیشن جوړ کړ.
طبعا بدايتنا يعني انا كنت وايد مهتم.
دغه شرکت او اپلیکیشن مې له ټکنالوژي او قهوې سره د علاقې لمخې جوړ کړی. په امریکا کې مې د زده کړو په مهال د ستاربکس د قهوه خاني اپلیکیشن څخه ډیره ګټه اخیستله. کله چې بیرته کویت ته راغلم، باید پریکړه مې کړې وای چې له خصوصي سکتور یا حکومت سره کار وکړم یا هم خپل تجارت شروع کړم. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په کویت کې کوچني تجارتونو او پروژو ښه نتیجه ورکړي، نو ما هم لزان سره پریکړه وکړه چې خپل کاروبار شروع کړم.
اوس په کویت کې د ټکنالوژي شرکتونه کاغذ اپلیکیشنونو کاروبار وي، آنلاین کاروبار وي او یا هم د ویب سایټونو کاروبار وي، پرانستل کیږي او کاري خدای. ځکه اوس د خلکو ورځنی ژوند تر ډیره حده په ټکنالوژي پورې تړلی دی او ډیر کارونه اوس د اپلیکیشنونو له لارې کیږي. د کویت او هم په نړیواله سطحه یو شمېر نور عوامل هم شته چې ځوانان د ټکنالوژي په سکتور کې تجارت کولو ته هڅوي.
د کویت حکومت د تیلو پاید د مالی سرچینې په توګه د اعتقاد کمولو هڅې پیل کړي او د کوچنیو شرکتونو د جوړولو لپاره د افرادو تشویق په ګډونې په یو شمیر نوښتونو لاس پورې کړی چې د تیلو له عاید پرته له نورو منابعو د دغه هیواد اقتصاد قوي کړي. په دغو نوښتونو کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نویو تجارتونو د هڅونې لپاره د حکومت لخوا $200 میلیونه مالي مرسته هم شامله ده. د دغه هیواد د اسهامو د تبادلې مارکیټ هم د ټکنالوژۍ د کوچنیو شرکتونو د هڅونې لپاره د مرستې اعلان کړی. د کوچنیو شرکتونو د کاروبار درونق موندلو لپاره د پنګونې یو شمېر لوی شرکتونه ورسره مالی مرسته کوي. د دغو لوی شرکتونو جملې څخه یو هم د کسب وینچر په نامه یو شرکت دی. دغه شرکت رئیس محمود المرزوق وایي دوی د ټکنالوژي په کوچنیو شرکتونو کې پنګونه کوي.
راس مال شرکت کسب وینچرز $35 میلیون او ابرز مساهمینها
زمونږ پنګه $15 میلیون ده او مهم سهم لرونکي مو د کی اف اچ کیپیټل شرکت دی. له دغو پانګونو څخه مو هدف دا دی چې د ټکنالوژۍ په سکتور کې له نوو جوړو شوو شرکتونو سره مرسته وکړو. موږ له دغو شرکتونو سره د تجربو او مهارتونو په برخو کې مرسته کوو، مالی ملاتړ کوو او دغه شرکتونه له یو کوچني انفرادي شرکت څخه په لویو شرکتونو بدلوو.
د پیسو نړیوال صندوق د جنوري په میاشت کې ویل چې د کویت د تیلو عاید به هم په 2020 کال کې 3.5% لوړ شي. تیر کال د عاید کچا 2.5% وه. څېړونکو وایي د تیلو لوړې بیې به په دغه هیواد کې د پیسو د پانګونې او مصرف سطح هم لوړه کړي.
ټکنالوژي با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوې میآفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می‌خواهید با تازه‌ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی و مثل همیشه شیلا جان نوری داری بخش ما را همراهی میکنه. سلام شیلا جان.
دوجان سلام و خوش آمدین برگشتین به برنامه. سال نو تر مبارک.
سال نو شما مبارک.
تشکر. باز هم چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی گرده هم آوردیم که با هم یک جایی مشاهده میکنیم. در میان اخبار جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، خبر گزارش نیویورک تایمز سالانوال فدرال تحقیقات جنایی را در مورد شرکت فیسبوک در ارتباط با شریک ساختن معلومات خصوصی افراد آغاز کرده است. فیسبوک با برخی از شرکت‌های بزرگ برای فروش معلومات خصوصی افراد معامله کرده است و این کار باعث شده که اداره فدرال آمریکا تحقیقات را آغاز نماید. قرار این گزارش دو شرکت بزرگ تولید تلفن‌های هوشمند برای تحقیق در این مورد احضار شده‌اند. شرکت اپل و مایکروسافت جز انتقاد می باشند. شرکت فیسبوک با چندین اقامه دعوا از کاربران به خاطر شریک ساختن معلومات خصوصی روبرو شده است. شرکت فیسبوک همچنان معلومات خصوصی حدود 87 میلیون کاربر را با شرکت‌های مختلف شریک ساخته است. در خبر جالب از یک نوآوری جدید در ایالات متحده، تعداد از انجینران تکنولوژی دانشگاه ماساچوست نوع ربات را با گزینه هوش مصنوعی ساختند که به شکل یک بیضوی بوده و می تواند از هر چیز محکم بگیرد. این ربات می تواند چکش یا درون را محکم بگیرد. این نوع ربات اولین نوع ربات کوچک است که می تواند وزن‌های سنگین و سبک را در حالات مختلف بلند کند. در گزارش جالب دیگر از ژاپن، بازدیدکنندگان در میدان هوایی هایندای ژاپن برای شرکت در بازی‌های المپیک 2020 با نوع تکنولوژی‌های جدید رفت آمد خواهند کرد. آنها با کشتی‌های بدون سرنشین، بس‌های بدون راننده و حتی طیاره‌های بدون پیلوت رفت آمد می‌کنند. ژاپن در نظر دارد تا با افزایش گزینه‌های تکنولوژی جدید در برگزاری مسابقات المپیک تسهیلات را فراهم نماید. موتورهای بدون راننده و ربات‌های داوطلب با تلویزیون‌ها با تصویر پیشرفته جزء آمادگی‌های ژاپن برای میزبانی مسابقات المپیک 2020 می‌باشد. ربات‌هایی که با چند زبان حرف می‌زنند از بازدیدکنندگان استقبال می‌کنند و بعداً چبکی‌های اتومات آنها را که از طریق تلفن هوشمند فرمایش داده می‌شود و بخش‌های مشخص می‌رساند. شرکت پاناسونیک ژاپنی روی یک سیستم اتومات ترجمه کار می‌کند که با شنیدن هر نوع زبان آن را به ژاپنی و به زبان اصلی ترجمه خواهد کرد. شرکت تکنولوژی نیک سیستم شناخت هویت را برای 300 هزار بازیکن در مسابقات المپیک 2020 ساخته است. شرکت اپل در هفته نوع آیپد ایر با صفحه به اندازه 2.5 اینچ و پنسل کار همراه با آیپدهای کوچکتر معرفی کرد. این آیپدها نسخه جدید آیپدهای قبلی بوده اما با امکانات و گزینه‌های بهتر تکنولوژی طراحی شده‌اند. قیمت آیپدهای جدید از $499 و بالا شروع می‌شود. شرکت LG نوع تلویزیون را ساخته است که آن را می‌توان همچون یک کار هنری در منزل نگه داشت. این تلویزیون به شکل یک صفحه از داخل اسپیکرها بلند می‌شود و دوباره در داخل آن به شکل لولاق قاط می‌شود. این نوع تلویزیون با تصویر پیشرفته و گزینه‌های تکنولوژی ویژه طراحی شده است. این صفحه تلویزیون در ظرف 10 ثانیه بلند می‌شود و دوباره رول خورده و قاط می‌شود. قرار است تلویزیون در اوایل امسال به بازار عرضه گردد. آلتن روباتیک نوع ربات را به نام آلتون گیدل ساخته که میتونه یکی از کارهای خانه را که کسی خوش نداره انجام بده. این ربات به عنوان یک دسته در داخل تشناب یا کمد نصب میشه و میتواند داخل آن را پاکاری نماید. این نوع ربات که یک برس داره و در اون مواد پاکاری انداخته میشه و طور ساده در داخل کمد نصب شده و به صورت همه نقاط مختلف کمد را پاکاری میکنه. یکی شرکت های مبتکر تکنولوژی نوع ماشین هوشمند را به نام فولدی میت ساخته که لباس های خشک شده را به طور منظم در مدت کوتاه قاط میکند. برخی مواقع رخشویی و قاط کردن لباس وقت زیاد خانم های خانه را میگیرد. این ماشین که حدود $1,000 قیمت دارد میتواند از زیای وقت جلوگیری نماید و همزمان لباس ها را قاط و اوتو میکند. مرکز بریلا نو چتیز که با دو لایه درست شده و در عوض قاط شدن به داخل و جهت بیرون قاط میشه که بازو برای شما نریزه. یکی شرکت های مبتکر تکنولوژی نو چتیز را بر استفاده روزمره با دیزاین خاص 3D و متغیر ساخته. قیمت آن حدود $75 آمریکایی است. عینک‌های هوشمند شرکت معروف بوز می‌تواند گزینه خوب برای روزهای آفتابی باشد. عینک با بلوتوت و اسپیکر کار می‌کند و با گزینه هوشمند طراحی شده است. با این عینک‌ها می‌توانید تلفن خود را نیز پاسخ دهید. قیمت آن حدود $200 آمریکایی است. نوع درون پیشرفته ایرونیس می‌تواند کارهای پاکاری را که انسان‌ها نمی‌توانند انجام بدهد. این درون‌ها که به عنوان درون‌های پاکاری ساخته شده‌اند می‌توانند بلندمنزل‌ها، روی طیاره‌ها و توربین‌های بادی را پاکاری نمایند. نوع دیگر درون ها می تواند در موقعیت اشتوزی در بلند منزل ها بر افراد اطفایه کمک نماید تا آتش ها را با آب پاشی خاموش سازد. یه افتر برای علاقمندان ساختن گیم های تلفن های هوشمند و کامپیوتر یکی از صفحات مفید معرفی می کنم. اگر علاقمند هستید که قدم به قدم ساختن یک گیم برای تلفن های اندروید یاد بگیرید، در صفحه developerandroid.com می توانید که محتوای ساختن گیم ها را به طور مجانی دانلود و برای خود ذخیره کنید. معلومات کامل و مشخصات ساختن تلویزیون اندروید می توانید در همین صفحه دنبال کنید. آدرس یادداشت کنید و خودتان می توانید که تمام معلومات را برای خود داشته باشید.
دوجان بجنگ نیت شکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنید که هفتوار ما مطالب و گزارش های مختلف از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و چنل یوتیوب کاروان نیز به نشر می‌رسانیم. امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه های اجتماعی هم با ما همراه باشید. اسپانیا د ایبرین پر ټاپو وزمه کې دی او ډول آسیایی مچیو د لمنځړولو لپاره له درون ټکنالوژي څخه ګټه اخیستل کیږي. دغه مچی چې په چین کې پیدا کیږي د فرانسې له لارې هسپانیا ته ځي او د شاتو مچی خوري. نو تفصیل ریپورت.
دغه مچیو د هسپانیې په یو شمیر سیمو کې د شاتو په مچیو برید پیل کړی. دغه آسیایی مچی طبیعي وژونکي نه لري، یوازې ویروسونه او پرازیت د شاتو له مچیو لري ساتلی شي. د دغه وژونکو مچیو د موجودیت له امله د شاتو د مچیو او پتنګانو نفوس کم شوی. انسانانو د دغه وژونکو مچیو پر ضد ټکنالوژي او حشره وژونکو موادو په یوځای کولو سره د جنگ اعلان کړی.
د دغه مچیو د زالو د لمنځوړلو لپاره مونږ له ډرون څخه ګټه اخلو. د ارتفاع لپاره کوم محدودیت نه لرو. مونږ ګولۍ له حشره وژونکو موادو ډکوو. ډرون د زال شاوخوا لس یا 15 متره نږدې ساحې ته ورولو او د شاوخوا 100 درجو په دقت سره دغه ګولۍ په زال باندې فیر کوو.
دغه ډرون یو ډول الوتونکی نابودونکی دی. له دې ټکنالوژۍ پرته د هسپانیې د بې ضرره الوتونکو حشراتو راتلونکی ډېر خطرناک معلومیږي.
زالې زموږ هدف دي. ملکي او په زرګونو نورې مچۍ په همدغه زالو کې اوسېږي. هره زاله شاوخوا 290 ملکي تولیدوي چې د ژمي پر مهال په ژمني خوب ویدي وي او په راتلونکي پسرلي کې بهر راځي.
د شاتو د مچیو ساتونکي وایي دغه آسیایي مچۍ ګټه او کسب تهدیدوي. دغه ساري ناروغۍ د مچیو د ساتلو په سونه ډیر ژور اغیز کړی. همدا اوس موږ اغیز احساسو. زموږ هیواد د اروپا د شاتو مهم صادرونکی دی. څېړونکي وایي د دغه مچیو مشکل باید ژر حل شي.
په موږ باندې لازمه ده چې دغه مچیو مشکل کنټرول کړو. بیخي ضروری ده. له هرې زالې تر 500 پورې نورې زالې جوړیږي او کال وروسته یې بیخي شمېر زیاتیږي. د مثال په توګه تیر کال موږ په کومبیرا کې د 80 او 90 ترمنځ زالې درلودې، خو سږ کال شمېر 500 ته رسېدلې.
دغه آسیایي مچۍ له چین څخه لومړی فرانسې او بیا هسپانیې ته راغلي. کارپوهان وایي ډرون یې پر ضد مبارزه کې مهم رول لوبوي.
ټیکنالوژي په چټکۍ په مخزي او هر ورځ نوې پدیدې رامنځته کوي. د ډرون د کارونې زیاتوالی، هوښیار موټرونه، نوې اپلیکیشنونه، د روباتونو مصنوعي هوښیارتیا او تر ټولو مهمه په افغانستان کې د ټیکنالوژۍ پرمختګ. که غواړئ د ټیکنالوژۍ د نړۍ د وروستیو پرمختګونو خبر شئ، نو د کاروان خبرونه وګورئ.
شرکت های موترسازی در تلاشند تا هرچی زودتر موترهای خودران را به مرحله بهره برداری برسانند. اما سال گذشته تصادم یک موتر آزمایشی خودران باعث کشته شدن یک فرد پیاده رو شد و این موضوع آزمایش این موترها را در جاده های عامه با مشکل روبرو کرده است. ولی شرکت های موترسازی با وجود محدودیت ها آزمایش این موترها را در موتهای مجازی ادامه می دهند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
تقاضا برای جاده هایی که به طور ویژه برای آزمایش موترهای خودران طراحی شده بسیار بلند است. به گفته مسئولان شرکت های موترسازی، آزمایش موترهای بدون راننده در جاده های عامه با محدودیت های بسیار جدی و قانونی روبرو می باشد. شرکت های تولید کننده موتر و شرکت های تکنولوژی در رقابت گیر مانده اند و تلاش می کنند تا سال 2022 موترهای خودران را به بازار عرضه کنند. اما سال گذشته تصادم ترافیکی یک موتر بدون راننده باعث کشته شدن یک فرد پیاده رو شد و پس از آن آزمایش این موترها در جاده های عامه با محدودیت های جدی روبرو شد. این حادثه پرسش های عمومی را درباره مسئولیت این تکنولوژی ایجاد کرد و اجازه آزمایش این موترها در جاده های عامه را با مشکلات روبرو کرد.
پس از این حادثه تمام شرکت ها بر پروتکل ها تجدید نظر کردند، زیرا نمی خواهیم چنین کار تکرار شود. صنعت موترسازی باید یک تغییر دیگر را نیز وارد می کرد، یعنی در پهلوی تولید کردن محصول محفوظ آزمایش آن را نیز باید به طور مسئول انجام دهد.
آزمایش موترهای خودران پیچیده تر شده است، زیرا موترهای بدون راننده فعلی به طور کامل توسط نرم افزار اداره می شود. آزمایش موترهای خودران باربری مشکلاتی بیشتر دارد، زیرا این موترها بزرگ بوده و وزن زیاد دارد. شرکت های تولید کننده موترهای خودران باربری می گویند که آنان برای آزمایش موترهایشان از مکانهایی که رفت آمد مردم در آن کم است، مانند معادن و گودامها استفاده می کنند.
در چنین محیط می توانیم تا حد آن آزمایش های را که باید در جاده های عامه صورت گیرد انجام دهیم.
این محیط مجازی که برای آزمایش موترهای خودران طراحی شده مربوط به شرکت استازیرو است. شرکت های ولوو و اسکانیا که با هم رقابت می کنند با شرکت استازیرو قرارداد بستند تا موترهای خود را در اینجا آزمایش کنند. شرکت استازیرو به طور مشترک با پوهنتون‌های محلی جاده‌های آزمایشی در ایالات متحده، کره جنوبی و سنگاپور کار می‌کند و اطلاعات ترافیک، برنامه‌های انکشافی شهری و طرز رفتار مردم را جمع‌آوری کرده می‌خواهد نرم‌افزار را برای آزمایش موترهای خودران ایجاد کند که قابل استفاده در تمام قسمت‌های جهان باشد.
تکنولوژی خودران این ظرفیت را دارد که شمار حادثات ترافیکی را کاهش دهد. این چیزی است که صنعت موتر باید به طور مشترک روی آن کار کند.
با افزایش آزمایش های موترهای خودران، مشتریان شرکت استازیرو افزایش یافته و جاده مجازی این شرکت برای سال روان کاملا مصروف است.
د سویس د ژنو ښار د موټرو په نړیوال نندارتون کې د موټر جوړولو شرکتونو په راتلونکي کې د جوړیدونکو موټرو نوې طرحې او نمونې وښودلې. کچېرې د دوی په طرحو باور وشي نو ویلی شو چې له دې وروسته به ډېر جوړیدونکي موټر برقي، اتومات او داسې وي چې له نورو وسیلو سره به اطلاعات شریکوي. نور تفصیل په ریپورت کې.
د موټر جوړولو فرانسوي شرکت سترون د ایمي 1 په نامه یو ازمایښتي موټر وښود. دغه موټر د هغو موټرو یوه نمونه ده چې د سترون شرکت فکر کوي په راتلونکي کې به یې جوړ کړي. دغه موټر به په بشپړه توګه یو برقي موټر وي. خلک یې د خپل شخصي موټر په توګه پیرودلی شي، د لنډ واټن لپاره د چلولو په خاطر کرایه کولی شي، او یا هم د ټکسي په توګه استفاده کولی شي.
دا زمونږ امتحاني موټر دی چې ایمي ون نومیږي. 100% برقي دی او په ښارونو کې د چلولو په خاطر جوړ شوی دی. د چلولو لپاره جواز یا لایسنس ته ضرورت نه لري. په فرانسه کې 14 کلن یا حتی 14 کلن ماشوم هم چلولی شي. د استفادې لپاره ډېر انتخابونه موجود دي. پیرودل کیږي، کرایه نیول کیږي او د خلکو د وړلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.
دغه امتحانی موټر له 500 کیلوګرام کم وزن لري. 2.5 متر اوږدی، په ساعت کې 45 کیلومتر سرعت اخلي او تر 100 کیلومتر واټن پورې بیټرۍ چارج ساتي. فکر کوم چې د موټرو د تولید صنعت هڅه کوي چې پوه شي د موټرو راتلونکی به څه ډول وي، او دغه نمونه او ازمایښتي موټر د دغه راتلونکي څرنګوالی ازمایي. دغه شرکتونه هڅه کوي پوه شي چې تر کومه حده پرمختګ کولی شي. که د سترون شرکت ته وګورو، دوی د تنکیو ځوانانو لپاره دغه ازمایښتي موټر جوړ کړی دی. په کمو پیسو په کرایه نیول کېدای شي. یو روباټیک ټکسي ته ډیر ورته دی.
خو په راتلونکي کې ټول موټر به یوازې د ښارونو او ځوانانو لپاره په نظر کې نه نیول کېږي. دا کیا شرکت د ایمیجن په نامه د یو بشپړ برقی موټر جوړولو طرحه وړاندې کړې. د دغه ازمایښتي موټر داخلي برخه په ډېرې تجملي بڼې جوړه شوې او په داشبورد باندې یو ویشت نری ښیښې یا سکرینونه لري. خارجي برخه د پخوانیو موټرو په بڼې جوړه شوې.
دا موټر داسې جوړ شوی چې زموږ د خوښې ډېر شیان پکې شته. له احساسي پلوه هغه شیان چې له موږ سره خبرې کوي ټول په دغه موټر کې په نظر کې نیول شوي دي. ډېر شیان آشنا ښکاري، خو بیا هم ډېر نوی ډیزاین دی. ډېر نوی ښکاري، خو دومره نوی نه دی چې کارول یې ناآشنا معلوم شي. چلوونکی ورسره ځان راحت احساسوي.
برتانوی شرکت انګلر خپل لمړنۍ موټر د جنیو د موټرو په نړیوال نندارتون کې وخود. دغه موټر د درې ثانیو په موده کې له صفر څخه تر سلو پورې سرعت اخلي. د دغه 850 کیلوګرام وزن لرونکي موټر سرعت په ساعت کې 350 کیلومتره دی. بل برتانوی شرکت استون مارتن د لاګوندا الټرین په نامه داسې یو ازمایښتي موټر وخود چې په هر ډول سړکونو باندې تګ کولی شي. دغه بشپړ برقی موټر د اوتومات چلیدو انتخاب هم لري او چلوونکي کولی شي چې لشترنګ څخه لاسونه لري کړي او موټر په اوتومات ډول په خپل چلیدو ته دوام ورکړي. د استون مارتن شرکت وایي دغه موټر تولید به په 2020 کال کې پیل کړي.
د موټرو د راتلونکي په حق لا پوره وضاحت نشته. دا سه وړاندوینه کېدای شي چې په راتلونکو کې به ډیر خلک په خاري سیمو کې له یوې سیمې نه بلې ته په خپلو موټرو کې خلک انتقالوي. دا پوښتنه هم پیدا کیږي چې آیا په راتلونکو 15 یا 10 کلونو کې به خلک غواړي چې شخصي موټر واخلي که نه. د همدغه تشویش او شکل کابل وینو چې د موټرو جوړولو شرکتونه بیلابیل لارې چارې امتحانوي چې پوشي کومه یوه یې ښه نتیجه ورکوي.
جاپانی شرکت نیسان خپل داس یو نمونه از مخکې موټر وخود چې د نن ورځې واقعیتونو ته یو څه نږدې ښکاري. د ایم کیو په نامه دغه نمونه موټر په برق چلیږي. دغه څلور سیټه برقی موټر څو کوچنیو برقی ماشینونو ته د برق د تامینولو لپاره د ګاز یو ماشین هم لري.
دغه نمونه موټر د راتلونکي لپاره زموږ لیدلوری څرګندوي. دغه موټر بشپړ برقی نه دی، بلکې د برقی انجن لپاره د برق د تولید په خاطر د تیلو یو ماشین هم لري.
بلندرتون کې د هوندا او جرمني شرکت اوډي هم خپل برقی موټر وخودل. د جنیو د موټرو نړیوال نندرتون د مارچ میاشتې لومې تر ولسمې پورې دوام درلود او د ډول ډول موټرو شاوخوا 900 نمونې پکې وخودل شوې.
دا د دې ونی کاروان کله د خبرونه ټول مطلبونه مو د پام وړ وسیله دي. د خبرونه په پای کې وړم یادونه وکړم. د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته لارښوونه کاروان د امریکا غاک په پښتو دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندې بڼه خبريږي او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه تاسو شریک کړئ. کله دا چې تل سره بیا
د هواد او نړۍ مسلې ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې اتصال زموږ او ستاسو ګډه خبرونه د یک شنبه تر پنځ شنبه.
Thank you. ویو 360 میں۔ سائفر میں کیا اس وقت کے پاکستانی سفیر نے اپنے خدشات کا اظہار کیا یا پھر بائیڈن انتظامیہ کا موقف بیان کیا؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دا شو۔ دی انٹرسپٹ نامی ویب سائٹ پر پاکستان کے اس وقت کے سفیر اسد مجید خان کی جانب سے بھیجے جانے والے سائفر کے مبینہ مندرجات شائع ہونے کے بعد یہ بحث ایک بار پھر عروج پر ہے کہ کیا مارچ 2022 میں اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد بیرونی سازش تھی، اور کیا عمران خان کے الزامات کے مطابق اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ نے ایسا امریکہ کی خوشنودی کے لیے کیا۔ یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے مطابق انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے دسمبر 2022 میں ہی کام شروع کر دیا تھا۔ عمران خان ایک عرصے تک سائفر کا ذکر اس پیرائے میں کرتے رہے کہ وہ امریکی سازش کا عکاس ہے، لیکن بعد میں وہ خود ہی اس سے انکاری ہو گئے اور اپنی برطرفی کے لیے ملک کی فوجی قیادت کو ذمہ دار ٹھہراتے رہے۔ آج کے پروگرام میں یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ آیا امریکی سفارتکار نے اس وقت کے وزیر اعظم کی یوکرین روس پالیسی کے بارے میں امریکی تحفظات کا اظہار کیا، یا اس پیغام کا مقصد پاکستان پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹائیں۔ یہ بھی کہ اگر امریکی سفارتکار کا پیغام پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کے مترادف تھا تو پھر اس وقت پاکستان کی حکومت نے اس بارے میں احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اس بارے میں آج ہم دو مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ جناب اعزاز چودھری، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ہوں گے جناب عادل صاحب جو کہ سپوکس پرسن رہے ہیں سابق صدر ممنون حسین کے۔ تو فاروق عادل صاحب اور اعزاز چودھری صاحب سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں کہ اس سائفر اور اس سے متعلق امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے وائس آف امریکہ کو تحریری رد عمل کے بارے میں بتانا ہے ہم نے، جو انہوں نے ہماری ساتھی ارم عباسی کو دیا، جبکہ پاکستانی سفارت خانے نے اس معاملے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ محکمہ خارجہ نے ایک بار پھر پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے الزامات کو مسترد کیا، لیکن واضح کیا کہ امریکہ عمران خان کے روس کے دورے سے متعلق اپنے تحفظات نجی ملاقاتوں میں یا کھلے عام پاکستان تک پہنچا چکا ہے۔
امریکہ کی نیوز ویب سائٹ دی انٹرسپٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اس سائفر کی کاپی حاصل کر لی ہے جس کا تذکرہ پاکستان کی سیاست میں 1.5 سال سے ہو رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اس مبینہ سائفر کی ساخت کی تصدیق یا تردید سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم پرائیویٹ ڈپلومیٹک ایکسچینجز پر تبصرہ نہیں کرتے۔ انٹرسپٹ کے مطابق پاکستانی فوج میں ایک نامعلوم ذریعے نے یہ ڈاکیومنٹ فراہم کیا ہے اور ادارے نے اسے اس کا ٹیکسٹ اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کر دیا ہے۔ اپریل 2021 میں عدم اعتماد کی تحریک کے نتیجے میں وزارت عظمیٰ سے ہٹائے جانے کے بعد عمران خان نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو امریکہ کے دباؤ پر ہٹایا گیا ہے۔ انٹرسپٹ نے سائفر بتاتے ہوئے جو ٹیکسٹ جاری کیا ہے اس کے مطابق اس وقت کے پاکستانی سفیر اسد مجید نے لکھا کہ امریکی سٹیٹ سیکرٹری فار ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا ڈونلڈ لو نے سفیر کے ساتھ ملاقات میں کہا کہ امریکہ اور یورپ میں لوگ یوکرین بحران سے متعلق پاکستان کی جارحانہ طور پر نیوٹرل موقف پر حیران ہیں۔ سفیر کے سوال پر کہ کیا امریکہ کا سخت موقف پاکستان کے اقوام متحدہ میں یوکرین سے متعلق قرارداد پر غیر حاضری کی وجہ سے ہے، جس پر اس مبینہ سائفر کے مطابق ڈونلڈ لو نے واضح طور پر کہا کہ نہیں، اس کی وجہ عمران خان کا ماسکو کا دورہ ہے۔ انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ کامیاب ہوتا ہے تو واشنگٹن میں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ روس کا دورہ وزیر اعظم کے فیصلے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری صورت میں میرا خیال ہے کہ آگے بہت مشکل ہو جائے گی۔ ویب سائٹ دی انٹرسپٹ کے مطابق اس خفیہ پیغام میں ملاقات کی تفصیل کے بعد سفیر نے اپنی اسیسمنٹ میں لکھا کہ ڈونلڈ لو اس قدر سخت ڈیمارش وائٹ ہاؤس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے۔ سفیر نے لکھا کہ ڈونلڈ لو نے پاکستان میں جاری سیاسی صورتحال پر غیر ضروری تبصرہ کیا، جس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور اس پر امریکہ امریکہ کو ایک مناسب ڈیمارش دینا چاہیے۔ انٹرسیپٹ کے سائفر سے متعلق دعوے پر رد عمل دیتے ہوئے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کو امریکی محکمہ خارجہ نے ایک تحریری جواب میں کہا ہے کہ ہم اس دستاویز کے صحیح یا غلط ہونے پر تبصرہ نہیں کریں گے، اور ہم سفارتی معاملات پر جو تبادلہ خیال کرتے ہیں اس پر بھی بات نہیں کرتے، اور اب بھی اس موقف پر قائم ہیں۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس سائفر میں کیے گئے دعووں میں کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ امریکہ نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کا لیڈر کون ہونا چاہیے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے اس وقت کے وزیراعظم عمران خان کے دورہ ماسکو پر تحفظات کا اظہار کیا تھا جب روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا تھا۔ پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر اسد مجید نے یہ خود کہہ رکھا ہے کہ پاکستان کے اندرونی فیصلوں میں امریکی مداخلت کے الزامات غلط ہیں۔ انٹرسیپٹ نے سائفر کی کاپی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے ڈاکیومنٹ کی تصدیق کے لیے بھرپور کوشش کی ہے، لیکن پاکستان کی سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر حکومت کے اندر غیر جانبدار ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ وائس آف امریکہ نے انٹرسیپٹ کے خبر کی تصدیق کے لیے واشنگٹن ڈی سی میں قائم پاکستان کے سفارت خانے کے اعلیٰ عہدیداروں سے رابطہ کیا، لیکن انہوں نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔
جی، سائفر کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن سائفر کی تفصیلات شائع کرنے والے امریکی آن لائن جریدے دی انٹرسیپٹ کا کہنا ہے کہ ان کا کام اصل حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان نے انٹرسیپٹ سے منسلک صحافی مرتضی حسین سے پوچھا کہ اس دستاویز کی اشاعت کے پیچھے کیا حالات اور عوامل کار فرما تھے۔
As we know, the Pakistan...
جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان کی خفیہ کوڈڈ دستاویز، جسے عام طور پر سائفر کہا جا رہا ہے، ایک کوڈ لینگویج میں ہے۔ آپ نے اسے ڈی کوڈ کیسے کیا؟
We can't speak to specifics of...
میں دستاویز تک ہماری رسائی اور اس کی تفصیلات کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے ہم نے اسے حاصل کیا ہم اسے پڑھ سکتے تھے، اور ہمیں اسے پڑھنے میں کسی قسم کی مشکل یا رکاوٹ نہیں ہوئی۔ پاکستان ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ان کے اپنے پروٹوکول ہیں کہ وہ کس طرح اندرونی طور پر دستاویز شیئر کرتے ہیں۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ دستاویز جب ہمارے پاس آئی تو ہم اسے پڑھنے اور اس کے اندر موجود معلومات کو سمجھنے کے قابل تھے۔
Now, Pakistan government has said that...
حکومت پاکستان کہہ چکی ہے کہ سائفر ان سے گم ہو چکا ہے۔ آپ اسے حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے، اور اپنے ذرائع کو ظاہر کیے بغیر آپ اس کے قابل بھروسہ اور اس کے ملٹری میں درجے کے بارے میں کیا بتا سکتے ہیں؟
As mentioned in the story...
جیسا کہ اس سٹوری میں ذکر کیا گیا ہے، ذریعہ ہمارے لیے گمنام تھا۔ ہم نے فراہم کردہ معلومات کی سچائی اور اس سطح کے بارے میں جہاں کوئی ان معلومات تک رسائی رکھ سکتا ہے اور ان کی تصدیق کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے ہیں۔ ہمیں سٹوری میں جو لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں کہ سٹوری کا ذریعہ کون ہے۔
انہوں نے آپ کو یہ کیسے دیا؟ کیا یہ آپ کو میل کیا گیا تھا یا ای میل سے؟ کیسے بھیجا گیا؟
ای میل اور ہاؤ؟
وی کانٹ سپیک ٹو دی
ہم اپنے ذرائع کے ساتھ بات چیت کی تفصیلات تو نہیں بتا سکتے، لیکن انہوں نے دستاویز کو ہمارے حوالے اس انداز میں کیا کہ ہم اسے پڑھ سکیں اور اسے معلومات حاصل کر سکیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ نہیں ظاہر کرنا تھا کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا تھا، لیکن وہ اسے اس طریقے سے دینے کے قابل تھے جو مؤثر تھا۔ ایسا کہ ہم دستاویز کو شائع کرنے کے قابل نہیں تھے، جیسا کہ آپ آج ویب سائٹ پر دیکھ رہے ہیں۔
بائی پبلشنگ ایک غیر تصدیق شدہ دستاویز کو شائع کر کے، جس کے بارے میں آپ نے اپنی سٹوری میں کہا ہے کہ آپ آزادانہ طور پر اس کی تصدیق نہیں کر سکتے ہیں، کچھ لوگ کہیں گے کہ آپ خود کو ایک دوسرے ملک کی سیاست میں ملوث کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟
بلا شبہ دا انٹرسیپٹ ویب سائٹ پر ہم نے امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں اور اداروں سے شہ سرخیاں شائع کی ہیں، اور ایک نیوز آؤٹ لیٹ کے طور پر ہمارا کام ایسی معلومات کو شائع کرنا ہے جس پر ہمیں اعتماد ہو کہ وہ حقیقی ہیں اور ہم انہیں مفاد کے پیش نظر شائع کرتے ہیں۔ تو یقیناً لامحالہ تنظیم اس چیز کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہمارے ذرائع جس نے دستاویزات فراہم کرنے میں مدد کی، اس بات پر زور دیا کہ وہ حالیہ واقعات کے بعد پاکستانی سیاست کی سمت کے بارے میں فکر مند تھے۔ تو یہ کوئی ایسی پہلی سٹوری نہیں ہے جو ہم نے کی ہو، یہ ایسی آخری سٹوری بھی نہیں ہوگی جو ہم پاکستان یا کسی اور ملک کے بارے میں کریں گے۔
آپ آزادانہ طور پر دستاویز کی تصدیق نہیں کر سکے اور پھر بھی آپ نے اسے شائع کر دیا۔ صحافتی تنظیم ہونے کے ناطے آگے بڑھ کر اسے شائع کرنا کتنا مشکل تھا، اور آپ نے کیا اقدامات کیے؟
We had supplementary information.
اس دستاویز کے اندر ایسی اضافی معلومات موجود تھیں جن کی تصدیق ہم کچھ پہلے سے موجود معلومات کے ساتھ ملا کر کر سکتے تھے، جس سے اس دستاویز کی سچائی واضح ہوئی. اصل میں تو جو لوگ آزادانہ طور پر اس کی تصدیق کر سکتے ہیں وہ پاکستان کی حکومت اور فوج میں موجود ہیں، اور ان کا جواب نہیں آیا. پاکستانی سفارت خانے نے بھی اس وقت تک سٹوری پر تبصرہ کرنے کی درخواست کا جواب نہیں دیا. یہ ان کی دسترس میں ہے کہ وہ دستاویز کے دعووں کی تصدیق کر سکیں. پھر بھی ہم نے اس سٹوری کو شائع کرنے سے پہلے غیر معمولی کوشش کی کہ دستاویز میں دی گئی بعض باتوں کی تصدیق کر سکیں، یا اس دستاویز کو ہمارے حوالے کرنے کے طریقہ کار یا وجوہات کی تصدیق کر سکیں، جس سے پتہ لگے کہ یہ بالکل درست دستاویز ہے. ہم اس سٹوری کا مکمل سیاق و سباق فراہم کر رہے ہیں، اور وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سٹوری دا انٹرسیپٹ میں شائع کی گئی، کیونکہ اس وقت پاکستان میں سیاسی ماحول ایسا ہے کہ ایسا ممکن ہی نہیں تھا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ہماری سٹوری پر کیا تبصرہ کیا ہے، یہ سٹوری کے مسودے میں شامل ہے. بنیادی طور پر ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان سے متعلق کسی اندرونی دستاویز پر تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن ان کے الفاظ میں ہماری سٹوری میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ امریکی حکومت نے عمران خان کو ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالا.
مرتضیٰ حسین کا انٹرویو آپ نے دیکھا. صبا شاہ خان نے واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے سابق تجزیہ کار اور مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک جنوبی ایشیائی امور کے ماہر ماون وین بام سے بھی سائفر اور سفارتی کمیونیکیشن کے اصول و ضوابط کے بارے میں پوچھا.
انہوں نے اپنے بیان میں یہ نہیں کہا کہ امریکہ عمران خان کو اقتدار سے ہٹانا چاہتا ہے. دستاویز جو اب شائع ہوا اس کے مطابق انہوں نے واضح کیا کہ وہ عمران خان کے یوکرین سے متعلق فیصلے سے خوش نہیں تھے. اس وقت امریکہ عمران خان سے خوش کیوں ہوتا؟ یاد رہے کہ وہ امریکہ کے بارے میں اور خود کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش میں امریکہ کے ملوث ہونے کے بارے میں کچھ بہت ہی ناپسندیدہ باتیں کہہ رہے تھے. انہیں تحریک طالبان کے قریب سمجھا جاتا تھا، اور اس ناظر میں ان کے ماسکو کے دورے کو دیکھا گیا. یہ سفیر کا آخری دن تھا، اور سفیر نے جو کچھ کیا جیسا کہ فرض کیا جاتا ہے اس پیغام کو بھیجا کہ اس معاملے پر گفتگو وزارت تک پہنچائیں اور اس کی نوعیت کے بارے میں آگاہ کیا. ویسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پہلے ہی اس کے لیے مشہور تھے، اس لیے وہاں جو کچھ کہا گیا وہ ایک قسم کی خفگی کو ظاہر کرتا ہے جو امریکہ کو ان کے بیانات سے تھی. یہ صرف امریکہ کی جانب سے ناراضگی کا اظہار تھا. اب جس طرح سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ امریکہ نے مؤثر انداز میں اشارہ دیا کہ انہیں عہدے سے ہٹا دیا جائے، غالباً فوج کے ذریعے.
اور اب اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اور واشنگٹن میں پاکستان کے سابق سفیر جناب اعزاز چودھری صاحب. اعزاز صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ایک سفیر کس صورت میں سائفر بھیجتا ہے؟ کیا یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں یا کسی خاص ملاقات یا خاص موقع پر بھیجے جاتے ہیں؟
جی، خاص ملاقات یا خاص موقع پر زیادہ بھیجے جاتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں دو دو چلے جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے میں ایک ہی جائے. یہ تو وہ معلومات ہیں جو خفیہ طریقے سے اپنی ایک رازداری کے ساتھ اپنی حکومت کو سفیر بتاتا ہے کہ یہاں پہ یہ سوچ چل رہی ہے، اور اس کے مطابق آپ کی پالیسی سازی میں اگر کوئی مدد اس سے مل سکے تو وہ آپ اس سے لے سکتے ہیں. اس کا یہ مقصد ہوتا ہے. یہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے، نہ یہ عوام میں پیش کیا جاتا ہے، نہ کہیں یہ دیکھا جاتا ہے. یہ کانفیڈینشیل ڈاکومنٹ ہے، نمبرڈ ہے، اور بڑے لمیٹڈ اس کی سرکولیشن.
اعزاز صاحب، یہ ڈاکومنٹ جو لیک ہوا ہے اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی ایسے حساس ادارے ڈی کوڈ کر سکتے ہیں پاکستان کی دیگر سیکرٹ کمیونیکیشنز کو اس میں موجود انفارمیشن کی بیسس پر؟
دیکھیں، وہ تو خود کہہ رہے ہیں لکھنے والے کہ یہ اس کے اوتھینٹک ہونے کا ہمیں بھی یقین نہیں ہے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہم نے چینجز کیے ہیں ایڈیٹوریل کے. میں نہیں سمجھتا کہ ابھی آپ یہ حتمی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ درست ہیں، یہ وہی کمیونیکیشن ہے جو سفیر نے بھیجی تھی. اور جب یہ خود پبلش کرنے والے کہہ رہے ہیں تو ہم خود کیسے اس پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں بھی میرا خیال انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی کرنا چاہیں گے کہ یہ کون سی بات کر رہے ہیں، یہ درست بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے.
رائٹ. اعزاز صاحب، کیا کریئر ڈپلومیٹس ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کا ذکر اس مبینہ سائفر میں کیا گیا ہے؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے اس بارے میں؟
دیکھیں سائفرز میں بڑی سخت ست باتیں بھی کہی جا سکتی ہیں کیونکہ وہ پبلک ڈومین میں نہیں ہیں, وہ میڈیا کے سامنے نہیں ہیں, وہ اپنی سرکاری جو وہاں پہ اتھارٹیز ہیں ان کو بتانے کے لیے ہیں, تو باتیں تو بڑی سخت کہی جاتی ہیں. لیکن جو رپورٹ ہوئی ہیں اس حوالے سے ڈونلڈ لو کی جو بات چیت تھی وہ یقیناً پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے زمرے میں آتی ہے, اور اسی وجہ سے سفیر نے یہ کہا کہ ڈیمارش کر کے ان کو کہیں کہ جناب یہ آپ کی اپنی سوچ ہے یا آپ کی اپنی حکومت کی طرف سے آپ یہ کنوے کر رہے ہیں. بہر دونوں صورتوں میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتوں کے جو سفرا ہیں وہ اس قسم کی زبانیں یعنی معاملات پہ بالکل آنیسٹ رپورٹنگ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی بنیاد پر ہم آپ کے ساتھ کوئی آپ کے یو نو کنسپیریسی کریں گے. یہ ضرور ہے کہ وہ یہ جو باتیں انہوں نے کہیں وہ اندرونی مداخلت کے مترادف تھیں اور اس لیے ڈیمارش بھی کیا گیا, لیکن میں اس سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیتا.
رائٹ, لیکن ایک اور میں دوبارہ سے پہلے والے سوال پہ آنا چاہتا ہوں کہ دو سفیروں کے درمیان ملاقات تھی, سفارتی آداب میں کیا ایک ملک کا سفیر یا ڈپلومیٹ دوسرے ملک کے سفیر کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کرتا ہے؟ ایک کریئر ڈپلومیٹ کیا اس قسم کی گفتگو کرتا ہے, اتنی سخت گفتگو؟
میرے خیال میں نہیں کرتا جی, میرے لیے بھی تھوڑی یہ حیرت کا باعث تھا. ویسے بات پالیسی پہ کرٹیسزم تو ہوتا ہے, یعنی اگر امریکہ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان نے یوکرین پہ جو پوزیشن ہے وہ ان کی پوزیشن سے ہٹ کے لی ہے تو وہ اپنا انفلوئنس بھی استعمال کریں گے کبھی, یعنی زیادہ زور بھی لگائیں گے. اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ کوئی پہلا موقع تو نہیں ہے کہ جس میں پالیسی اختلاف ہوا ہے. افغانستان میں بہت شدید پالیسی اختلاف تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہم یہاں پہ عسکری حل ڈھونڈ رہے ہیں, ہم کہہ رہے تھے مت ڈھونڈیے عسکری حل, آپ پولیٹیکل کریں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی طالبان کے وہاں پہ ٹھکانے, ہم کہتے تھے نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں سائفرز میں رپورٹ ہوئی ہوئی ہیں, لیکن یہ پالیسی ڈفرینسز ہیں. لیکن یہ کہنا کہ فلانی جو حکومت ہے اگر وہ چلی جائے گی آل ول بی فار گیون, اگر یہ بات کہی گئی ہے تو بڑی ہی غیر مناسب ہے. یا تو الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں تھا, کہنا شاید یہ چاہ رہے ہوں گے کہ اگر یہ نئی حکومت جب آ جائے گی تو وی ول ناٹ ہولڈ اٹ اگینسٹ دیٹ گورنمنٹ. لیکن بہر صورت یہ الفاظ کوئی درست نہیں تھے اور اس طرح کے الفاظ عموماً استعمال نہیں کیے جاتے.
جی جیسے آپ نے کہا کہ یہ عموماً استعمال نہیں کیے جاتے اور یہ سفارتی آداب کے خلاف تھا, لیکن یہ ایک پرائیویٹ گفتگو, پرائیویٹ تو نہیں انفارمل گفتگو تھی. پاکستانی سفیر کو ڈونلڈ لو کی بات کو کیا انفارمل ہی سمجھنا چاہیے تھا, یا ان کی اسیسمنٹ کہ ڈونلڈ لو اس قدر سخت ڈیمارش وائٹ ہاؤس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے تھے ٹھیک تھی؟
نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ دونوں سفارتخانوں کی سفارتکاروں کی گفتگو کے طور پر ہی لینا چاہیے تھا. یہ ایک ان پٹ تھی. میں نہیں سمجھتا کہ اگر امریکی حکومت کا یہ موقف ہوتا تو وہ واضح طور پر, انہوں نے کئی پریس سٹیٹمنٹس دی ہیں, انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ جناب اس کے اوپر ہمارا کچھ نہیں کہنا اور ہم اس کی صداقت کا کو بھی اتھنٹیکیٹ نہیں کر سکتے. اگر امریکہ نے کہنا ہوتا تو وہ کہہ دیتے کھل کر, بہت جو باتیں اتنی کھل کر کہتے ہیں تو اس پہ بھی کہہ دیتے, تو میں نہیں سمجھتا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بھی داخلی سیاست کا شکار تو ہو گئی, لیکن کچھ عرصے کے بعد خود پی ٹی آئی کے چیئرمین کا بھی یہ خیال تھا کہ یہ اس طرح کی سازش نہیں تھی کہ حکومت کی تبدیلی کی جائے, وہ ایک پروسیس چل رہا تھا ایک سال سے.
اعزاز صاحب, جب اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ کی جاتی ہے, جب سائفر آتا ہے اور اس طرح کی کوئی بات رپورٹ ہوتی ہے کہ ایک دوست ملک پاکستان کے اندرونی معاملات میں اور اس کی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے, یا ڈائریکٹ اس کی سیاست اور اس کے اندرونی معاملات پر کامنٹ کر رہا ہے یا اپنی رائے پیش کر رہا ہے, تو ایس او پیز کیا ہوتے ہیں, وزارت خارجہ کیا کرتی ہے؟
دیکھیں عموماً تو ایسا ہوتا نہیں ہے, لیکن اگر ہو تو اس کا احتجاج کیا جاتا ہے اور اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے اس کا احتجاج وہیں پہ امریکی حکومت کے ساتھ سفارت خانے کے پاس کر دیا تھا. دوسرا یہ کہ اگر یہ امریکی حکومت بھی یہ کہتی کہ جناب یہ بات درست ہے اور ہماری یہی پالیسی ہے تو پھر یقیناً معاملہ بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتا, اختلافات بڑھ جاتے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس سائفر کو اور اس کے کنٹینٹس کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور سیاست کی نظر ہو گئی ہے.
بہت شکریہ اعزاز چودھری صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور بہت ہی اہم گفتگو ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائی. اعزاز چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اس سائفر کو استعمال کیا گیا ہے اور ضرورت سے زیادہ اہمیت اس کو دی گئی ہے. بات چیت کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں فاروق عادل صاحب جو کہ پاکستان میں ایک معروف صحافی ہیں اور پاکستان کے سابق صدر ممنون حسین کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں. فاروق عادل صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. دو روز پہلے تک اس سائفر کے مندرجات صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کی زبانی سننے کو ملتے تھے, لیکن اب اس کا مبینہ ٹیکسٹ بھی سامنے آ چکا ہے. اس کے شائع ہونے کی ٹائمنگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے خیال میں اس کے لیک کرنے کے پیچھے کیا واقعی جیسے کہ کلیم کر رہی ہے یہ ویب سائٹ کے ملٹری کا سورس ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟
دیکھیے یہ جو ویب سائٹ کا کلیم ہے اس کو پاکستان میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے؟ پاکستان میں اس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو آؤٹ لیٹ ہے کیا کا, اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے بھارت سے بھی. تو ایک پہلو اس پاکستان میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت کے یہاں بعض اوقات پاکستان کے اندرونی معاملات میں اس طرح کے یوں کہیے انسٹیگیشن ہوتی ہے جس سے مسائل پیدا ہوں. تو اس کا تو واضح یہ نظر آ رہا ہے کہ فوج میں تقسیم نظر آئے, تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات, جیسے ابھی آپ اعزاز چودھری صاحب سے پوچھ رہے تھے اور انہوں نے آپ کو بتایا کہ اس کی سرکولیشن بہت محدود ہوتی ہے اور تین چار جگہوں پر تو یہ جاتا ہے. یہ فوج میں بھی اس طرح سے,
یعنی ہر کسی کے پاس اس کا ایکسس نہیں ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج میں بھی اگر یہ کسی کے پاس تھا تو بہت ہی اس کی لمیٹڈ ایکسس ہوگی, ایک کامنلی اویلیبل نہیں ہوگا. یہ فرمائیے کہ اب اس کی اشاعت سے کیا عمران خان اور پی ٹی آئی کو آنے والے الیکشن میں کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں آنے والے الیکشن میں میں نہیں سمجھ, دیکھیے عمران خان پہلے تو اس کی تردید کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں امریکہ کے ساتھ تو ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے, اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ معاملات ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے گروپنگ بھی کی اور آپ نے وہاں لابنگ فنڈز بھی ہائر کی. تو ایک پہلو اس کا یہ ہے. تو ایک یعنی وہ عمران خان جو مختلف یک وقت مختلف نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں, اس وقت یہ صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن میں آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس پہلو پہ ضرور توجہ دی جانی چاہیے کہ جب یہ آڈیو لیک ہوئی ہے عمران خان کی اور ان کے پرنسپل سیکرٹری کی, تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ پرنسپل سیکرٹری یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی نوٹنگ, اس کی ٹرانسلیشن اور اس کو کس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے یہ میرے ہاتھ میں ہے. ایک بات یہ ہے, عمران خان نے جو کہا کہ اس پہ کھیلنا ہے یا نہیں کھیلنا, وہ اس کا دوسرا پہلو ہے. تو اگر یہ چیز نکل گئی ہے اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ سائفر کی وہ یعنی ڈیکوڈڈ سائفر کی وہ کاپی جو عمران خان کے پاس تھی وہ اب غائب ہو گئی ہے, تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا جس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں یا عمران خان کی طرف سے یہ ہوا ہے. اور یہ ڈسپیرٹ یعنی مایوسی کے عالم میں کی گئی کوشش ہے کہ آپ کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا تو اندھیرے میں ایک اور تیر چلا دیا.
فاروق صاحب, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس سائفر میں چھپنے والا جو مواد ہے اس کی تصدیق تو نہیں کی, لیکن یہ مانا ہے کہ اس کے مندرجات اس گفتگو سے ملتے جلتے ہیں جو ڈونلڈ لو اور اسد مجید کے درمیان ہوئی. آپ کے خیال میں کیا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی ٹائمنگ اس سائفر سے جڑی ہو سکتی ہے؟
میری معلومات کے مطابق یہ تو بہت پہلے موومنٹ شروع ہو گئی تھی کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے. سائفر کا معاملہ بہت بعد میں پیدا ہوا, تو میں اس کو آپس میں انٹر لنک نہیں سمجھتا.
رائٹ, کیا وجہ ہے کہ عمران خان سٹیٹمنٹس بدلتے رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے کہا بیرونی سازش, پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو مجھے جنرل باجوہ کے کہنے پر ہٹایا گیا, پھر ایک وقت میں انہوں نے بزنس کمیونٹی کو بھی اس کے لیے مورد الزام ٹھہرایا. کیا یہ سیاست تھی یا ان پر کوئی دباؤ تھا؟
گرام وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی نام لیا جو آپ دیکھیے. بات کیا ہے, عمران خان میں نے ان سے انٹرویو کیا, انٹر ایکشن کیا, مجھے یہ اندازہ ہوا کہ وہ غائب دماغ ہوتے ہیں. جس وقت
اچھا.
بات
اچھا تو فاروق صاحب بہت شکریہ, ہمارے پروگرام کے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.